آن شنونده باشید.
ما هم او بجه دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبریږي، خو لمړی په موکړی خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د کونړ ولایت د پیچ درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګلونو کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د لامل په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایتونو په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. ترکی رسنیو له دې هېواده د 230 تنه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوي دي چې دا افغان وګړي د ترکیې له بېلابېلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا دا هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو او یا یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې وایي د سږني کال له پسرلي راهیسې شاوخوا 90,000 افغانان چې په دې هېواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو پر روانو خپرونو کې راځي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو د صادراتو د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یوې خبر پاڼې په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي کمیسیون د پریکړې په اساس له هېواده د صادرېدونکو ډبرو د سکرو د فیټون په ګمرکي محصول کې $15 او د فیټون سکرو په خپله بیه کې $15 کموالی راځي چې ټول $40 کیږي. د خبر پاڼې له مخې دا پریکړه د غبرګولي په 1.5 شوې او د هېواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د افغانستان د ډبرو د سکرو ډېره برخه پاکستان ته ځي چې د انرژۍ وږی دی. استرالیا د اوکراین سره د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستو نوې بسته اعلان کړې. د مرستو په دې کڅوړه کې 70 پوځي موټر هم شامل دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن په کانبیرا کې په یوه خبري غونډه کې د مرسته اعلان کړه. له دې سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هېواد ته د استرالیا د مرستو اندازه 528 میلیون ډالرو ته لوړه شوه. د البانیز په وینا د اوکراین خلکو د روسیې د ناقانونه غیر مواجه او غیر اخلاقی یرغل پر ضد خپله میړانه ښودلې ده. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په یوه ویډیو کې لیدل شوی چې د دفاع وزارت د ادعا له مخې نوې ده. دا له کله چې د شویګو د لرې کېدو په هدف د واګنر د ملیشه ډلې بلوا په یوې موافقې سره پای ته ورسېده، لومړی ځل دی چې شویګو په یوه ویډیو کې راڅرګندېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې ویډیو کې چې نن خبره شوه لیدل کېږي چې شویګو له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی. په ویډیو کې هیڅ غږ نه اوریدل کېږي او په کره توګه دا هم څرګنده نه ده چې دوی څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونی د زما حق دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی همکاري طاهر روشان کوي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې د 14مې مادې لمخې د قانوني سن نارینه او ښځینه پرته له محدودیت په خپل خوشه د واده کولو او کورنۍ جوړولو حق لري. په دې ماده کې راغلی دی چې واده باید د دواړو لورو په آزاد او بشپړ رضایت تر سره سي. وروسته راغلی چې کورنۍ د ټولنې طبیعي او بنسټیز واحد دی او د ټولنې او د دولت لخوا د ساتنې حق لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 40 کلنۍ څخه مخکې ودیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخکې ویلي چې د طالبانو دا پریکړه چې له نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د ژوند په نورو برخو کې د هغوی د ګډون حق اخیستل، نجونې د جبري او کم عمره ودونو، تاوتریخوالي او ناوړه ګټه پورته کولو له خطر سره مخامخ کوي. پر دې خبرې کوو چې څه کېدای سي چې حکومت تر قانوني سن کښته ودونو مخه ونیسي او کورنۍ په دې برخه کې څه کولای سي چې نجونې د کم عمر ودونو ته اړ نه باسي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې آغلې صبرینه حمیدي او آغلې هدیه امیری ګډون کوي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی حمیدی، لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې ښځې څومره له دې حق څخه برخمنې دي چې په خپله خوښه باندې د ځان لپاره د ځان د ژوند ملګری وټاکي؟
اول قدم کې تاسو او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. او رزوق د ازدواج ته چاغ د ازدواج د لپاره کوم د واده د حق لپاره البته کوم شرایط ټاکل شوي، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان قوانین سویا او د هغه اسنادونه چې د افغانستان دولت هغې ته ژمن پاتې وي. تاسو اشاره وکړه چې د بشر حقونو نړیواله اعلامیه وه، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون، د ماشوم د حقونو کنوانسیون او د ټولنیزو او فرهنګي حقونو کنوانسیون هم همدارنګه سیده او د دې تر څنګ د 1215 ګڼه پریکړه لیکو د ملګرو ملتونو پرته پر دې باندې خپل د افغانستان قوانین، البته اساسي قانون هم د مور او ماشوم تحفظ ته، حمایت ته او د بقا او انکشاف ته د ماشومانو تمرکز زیات کړی. همدارنګه په مدني قانون کې شرایط ازدواج او او د واده او د اخته نکاح ټول معلومه. خو بدبختانه وایم چې په تیر کې هم ډیر داسې موارد راپېښ شوي دي، ډیرې بېلګې موجودې دي چې د کموم را ماشومانو ودونه، اجباري ودونه، د دې تر څنګ د ماشومانو خرڅوم، هغه د واده شرایط په ځینو سیمو کې دا هغه مسایل دي چې هغه د واده د کوم شرایط چې هغه اسلامي اساساتو ورته ټاکلي دي. ځکه په هغې کې اول مثلا د رضایت مسله ده، د دې تر څنګ د اهلیت مسله ده، د بلوغ مسله ده، بې په اهلیت کې او سات د واده د حق ده چې ډېر داسې ډېرې پېښې مونږ لرو چې دغه شرایط په کې هغه نه دي رعایت شوي او پاملرنه او توجه ورته نه شوي. او دې مختلف عوامل او مختلف آباد لري په هماغه وخت کې. مثلا ناوړه دودونه د دې په وړاندې یو خنډ، د اقتصادي مشکلات د مسایلو په وړاندې بل خنډ، د دې تر څنګ د انجونو مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د کار د حق نه ممانعت ځینې سیمو کې دا هغه خنډونه چې د واده د حق په وړاندې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي. حتی د کورانو یا افکار په بعضی مواردو کې چې ډیری مواردو کې لیدل شوی دي چې د عرف او عاداتو د مخې چې مثلا ماشوم انجنې په د واده په وخت ورته د بدل موضوعاتو مثلا په بدو کې ورته دا هغه مسایل چې خاصه توګه زیاتره قرباني د دې به اوناسه طبقه و او نش کول نه چې د دغه مشکلات او معضلات په اساس باندې هغه د واده د حق شرایط او حق د نکاح شرایط په سمه باندې نه رعایت کېدل. مثلا د رضایت مسله په نظر کې نه نیول کېده، د سن مسله په نظر کې نه نیول کېده، دلته اجباري ودونه، د بلوغ مسله چې خپله اسلامي اساساتو په دې باندې تاکید او تمرکز کړی دی او د واده د حق لپاره د افغانستان په قوانینو کې د نجونو لپاره مثلا د 14 کلنۍ عمر او د هلکانو لپاره 13 کاله. همدارنګه فقهاو به د بلوغ مسله خو به اتفاق په دې باندې شوی چې 15 کلنۍ باندې تیول تصرف پلار کولی شي یو ولی خپل د کورنۍ غړي یا لور په عقد نکاح یو چاته ورکي. خو موږ لیدل چې هلته به ډېرې پلارونه وو چې مثلا هغه معتاد وو، هغه په ناوړه عمل باندې اغوسته وو، هغوی به خپل نونه خرڅولی په عقد نکاح به یو چاته ورکولی د پیسو په مقابل کې. دا ستونزې او مشکلات د واده د عقد په وړاندې او یا هغه ارکان چې د واده دپاره تعین شوي د هغې په وړاندې ستر خنډ و، چې بدبختانه اوس دا ویم چې دغه کوم بندیزونه چې نوې حاکمې ډلې رامنځته کړه او سیستماتیک شکل باندې د احکامو د فرامینو وضع د نجونو د اوناسو طبقې محرومول، عقد د تعلیم نه، عقد د تحصیل نه، د سالمه تفریح نه، مثلا عقد د صحت نه، عدالت ته لاسرسی په برخه کې. دا مسایل نور هم باید چې دغه فقر د کچې لوړوالی اقتصادي ستونزې د دراز ودونو او دغراز عقدونو ګراف نور هم ورشي. نو دغه ستونزې به چې ما ورته اشاره وکړله، نور به پرېږدم بعدي پوښتنو ته ستاسو ټوله د خبرو رشته زه په لاس کې والم. اوس نو وایي چې دوی په خپل سر
ډېره مننه آغلی حمیدی. آغلی امیری تاسو څخه به پوښتنه وکم، د آغلی حمیدی خبرې تاسو واورېدلې، دوی ځینو هغو ستونزو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخامخ دي او د دوی د پر وړاندې هغه خنډونه چې د دې لامل کېږي چې دوی په کوچني عمر باندې ودیږي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، لکه مخکې چې یادونه هم وسوه، د افغانستان په مدني قانون کې د جنو د ودونو قانوني عمر 14 کال او د هلکانو 18 کال دی، او د نړۍ په غنو هیوادونو کې بیا د جنو او هلکانو د واده قانوني سن 18 کال دی. ستاسو په نظر اوسنی محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د شوز پر وړاندې رامسته کړي دي، چې د کار او تعلیم حقونه دي او لدوی څخه اخیستل سوي دي، ستاسو په نظر څومره د کوچني عمر د ودونو لامل کېدای شي؟ لکه څنګه چې حمیدی ته
اشاره وکړه، دې په خبره تاسو ته ووایم چې دا لکه څنګه چې طالبانو د ښځو په وړاندې د تعلیم او د کار په وړاندې ممانعت کړی دی، ممانعت کوي، خو دا به د مشکلاتو ګراف لا لوی هم نوره هم زیات کړي، چې تقریبا په دې وخت کې په همدې پوهنتونونو هم د هغه کې طبیعي د جنکیان ډېرې حد جنکیان دي چې پوهنتونونه نیمایي کې پاتې شو. نو دا هغه قربانیان دي چې د طالبانو په د کوم ممانعت سره د دې قربانیان کېږي، یعنی جبري ودونه کېږي. او همدارنګه د ځینې شهغه چې دي زمونږ خویندې چې دي په کوم عمر کې چې ورېږي، دا اوس اکثره مونږ په داسې یو ساحه کې زه ژوند کوم چې هلته مونږ په خپل سترګو دا حال ګورو، چې یعنی په مثال توګه هم ویلی شو چې وای اوس نه وظیفه شته او نه تعلیم شته، نو ولې ناسې باید د خپل لورګانې ورکړو، ځکه چې نه مونږ د انتظار د تعلیم و د تعلیم څخه هم بې برخه شول، هم د کار څخه. نو د دوی دا کار د مشکلاتو ګراف لا نور هم لوړوي. بشکر
ډیره مننه آغلی امیری. آغلی حمیدی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده سي، که د حکومت او دغه ستونزې چې په دې اوسنیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې رامنځته سوي دي دغه یوې خواته کو، ستاسو په نظر ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي؟
البته ما مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې یو د هغه خنډونو د جملې نه چې ماشومان په کم عمر کې ودېږي یا د اجباري ودونو قرباني دي، هغه ناوړه دودونه دي. ناوړه دودونه مثلا بدل منګه لرلو، بد ورکول چې په دې اخره کې ګراف ډېر ټیټ شوی، او دا مسله وه. د دې تر څنګ هغه په ماشومتوب کې مثلا د جلۍ او د هلک د جلۍ ورکړه د کورنۍ د مشرانو د خوانوا په نوم کول دی یو جلۍ باندې، په یو ځای کې بل دود منګه ناوړه لرلو چې د ډزو کول، یو ځای کې به د یو چا کره لور پیدا شوه بل نږدې قارب او دوی به ډزې وکړي چې دا جلۍ د فلاني هلک سره. دغه مسل د تعلیم د حق نه ممانعت دا منګه په پام په لورو پرتو سیمو کې لرلو، دغه دود او دستور چې د دې به استېدلو چې نجونې په کم عمر کې واده شي او قرباني واقع شي، زیانمن شي. نو دا هغه مسایل دي چې د په خانه تقریبا او خو هغه په ګراف کې کله د وخت په تیریدو سره یا د نظامونو په بدلون سره په دې کې تغییر راغلی دی، کله کم شوي او کله زیات شوي. او اوس د دې تر څنګ مثلا اقتصادي فقر د دې غټ عوامل دی. چې اوس د اقتصادي فقر د وجې واده خو پرېږده چې موږ او تاسو ډېری ته نه لرو چې ماشوم نجونې خرڅېږي پلورل کېږي، نو دا هغه مسایل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پرته یا دغه اصول چې دوی وضع کړي دي، دغه تعدد د زوجاتو مسله ده چې ډېری ځایونو کې موږ لیدلي دي چې پلرونه مثلا یا یې خپل د ځوان ملګري د لاسه ورکړې ده، یا ژوندۍ د هغې خپله ماشوم لور ځان ته بدل کړې ده، په بدل کې ځان ته واده کړی ده، یا د ورونو دپاره. دا هماغه منشي ضعف اقتصاد هم کېدای شي او د دې تر څنګ یو عرف مو. نو دا هغه مسایل دي چې په ټولنه کې شتون لرلو، کله کم او کله زیات، او تر دې دمه دا لړۍ روانه ده چې د ناوړو دودونو شتون په هر ځای کې په مختلفو برخو کې، البته د میرمنو حقونو ته د لاسرسي په وړاندې معنی ګرځېدلی دی، او خاصه توګه د بېخبري د اصولو د اساساتو نه، مثلا عدالت ته نه لاسرسی، یا یو د میرمنې تګ د خپل حق د ایادې په خاطر باندې مربوطه مرجع ته ننګوار ګڼل، دا ټول هغه مسایل دي چې میرمنې په خاصه توګه نجونې د دې قرباني شوي دي، او د دغه حق نه خپل متضرره دي دغه حق ته د لاسرسي په برخه کې.
بله مننه. آغلی امیری، ستاس څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې ستاس په نظر کورنۍ څه ډول د خپل لونو د خوندیتوب لپاره یو سیستم رامنځته کولای سي چې په کوچني عمر کې نجونې واده نه سي؟ یوه برخه دغه ده چې حکومتونو په افغانستان کې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار کړی دی، او بله برخه یې دغه ده چې ستاس په نظر خپله کورنۍ څنګه کولای سي چې دغه ستونزه حل کی او خپل انجونې خوندې وساتي د دې پر ځای چې هغوی قرباني کی؟
یو خدای چې هغه په هوای چې وشي ورته، او بدهم د کورونی د لحاظ څو کچيري د فقر غربت کموالی شي، او دا په دې باندې مثبت تاثیرات اچوي. خلک خپل لورګان په کم عمر کې واده نه کوي، په بدو کې ور نه کوي، او همدارنګه د نور قربانیان ور ونه ګرځي. هم په دې کې عامه پوهاوی ضرور لري، هم فقر غربت پکې ضرور لري. څنګه حمیدي صاحب وویلې، دا زموږ د سترګو حال دی چې په کابل کې په یو نه دوه نه سلهاو کسان، حتی سوشل میډیا کې هم دا لیدل کېږي چې خپل اولادونه په لاس کې نیولي وي، یو کوچنی غوندې لاهه په لاس کې چې دا د خرڅلاو لپاره دی. یعنی فکر وکړئ چې تر دې حده پورې چې یو مور پلار اړ کېږي چې اولاد خرڅ کړي، تو طبیعي ده چې دا کچیرې فخر غربت کم وای، نور په حساب کې د دوی هغه د مور په کوم پوهاوی ظرفیت لوړ وای، هېڅکله هغوی دې داسې یو کار ته لاس نه اچولو.
بله ډیر مننه. اغلی حمیدی، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې یو شمیر داسې کورنۍ سته چې پلرونه خپل ځان ته د خپل لونو په بدل کې ودونه کوي. ستاسو په نظر آیا دا ډول جرمونه مجازات کېدل یا مجازات سوي دي تر اوسه پورې، او دا ډول جرمونو سزاوي څه ډول څه ټاکل سوي وي؟
البته قانون جزا تر څنګ په افغانستان کې د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون وضع شو، چې دغه قانون تقریبا درې فصله په هغه لارو چارو باندې تاکید او تمرکز کولو چې د دغسې مسایلو دپاره یو وقایوي تدابیر، مثلا کارمندنه، تعلیم، حمایت د میرمنو نه، عامه پوهاوی، د مساجدو د لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول، د مختلفو لارو چارو چې په هغې کې مختلف ارګانونه تقریبا دیارلس ادارې په دې دغه قانون په تطبیق کې هغې مسؤولې ګڼل شوې دي. او یو فصل د هغې جزایي احکام و چې د بدو دپاره او د بدل دپاره، د واده دپاره، حتی د قرباني خپله مراجعه کوله، یا د دې ډېری میندې به چې مراجعه به یې وکړه چې مثلا زموږ لور یا د ورور خو یا د خور د خوا په زور او په جبر باندې په دا کم سن کې فاق د واده، چې د هغې بې هلته غوښتنه د متضرر په نظر کې نیول شو او د قانون احکام هغه د کورنۍ مسلحت او کورنۍ نظام د ساتلو په خاطر باندې دا مجاوز ګڼلې و چې په بعضو ځایونو کې که مثلا عامل د قضیې د دغه لاس د دغه عمل نه لاس اخلي او قرباني هغې ته بخښنه کوي او خپله قضیه وایي چې زما د په همدغه حالت کې مثلا د رسیدا په حالت کې د مزنونیت په مرحله کې د عمل د قضیې همدارنګه د اتهام په مرحله کې د هغې نه هغې ته عفه کوي نو هغه کولی شي چې بیا هغه د مجازاتو د تطبیق لړۍ ماتل شي. نو هغې دپاره غیر د پوهاوي نه دا مو چې که څوک په دغه عمل باندې هغه مسایل چې مثلا جرمی وس ورته ورکړ شوی وي او همدغه د بد او د بدل موضوع وای د نورو مسایلو تر څنګ او په هغې کې مثلا پنځه مورده په اول قدم کې نورو چې هغې ته بیا ته د متضرر رضایت او د متضرر درخواست هم نه کتل کېدل. ارګانونو به کشفي او حقوقي ادارو به او خپله اقدام کولو راتلل او په عمل کې به داخلېدل او اجراءات به کول. خو دغه موارد چې د بد و بدل موضوع دی کې بیا اختیار خپله متضرر ته او زیانمن کس ته او د هغې اوله درجه عقاربو ته ورکړ شوی چې هغې به مراجعه وکړله داسې مسایل ته به رسیدګي کېدله د متضرر په غوښتنه که متضرر به غوښتل چې دا مسله د میندګریتوب د لارې حل شي د هغه میندګریتوب د لارې حقوقي مشاورین به دې ته ټاکل کېدل مدافع وکیل به ورته ټاکل کېدل او که متضرر به غوښتل چې عمل د قضیې د عدلي پلټنې لاندې راشي بیا به هماغه پروسیجر د دسګیری او تعقیب او تحقیق او دا به پرې عملي کېدلو حتی ډېری کسان د محکمې مرحلې ته رسېدلي دي چې موږ ډېرې بېلګې د دې مواردو لرلې. اوس بدبختانه موږ وایو چې پخواني نوي قوانین رامنځته شوي لاندې او پخواني هغه حقوقي چوکاټ حاکمه ډله د هغې تابع نه ده. نو اوس موږ د مېرمنو د ملاتړ په خاطر باندې داسې کوم حمایتي میکانیزم نه لرو هغه شرعي اصول هم چې عملي کېږي په ډېری مواردو کې مثلا په حدودو کې او په قصاصو کې او په دیت او په دې مسایلو کې موږ ګورو چې هغه هم د هغه شرعي احکامو سره په مغایرت کې او په تناقض کې واقع شوي.
بله ډېر مننه آغلی حمیدی، تاسو ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. آغلی امیری، د تاسو واورېدل چې آغلی حمیدی یادونه وکړه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون جوړ شوی و په افغانستان کې چې دا اوس نه عملي کېږي، د یو حقوقي او عدالتي نظام په نشتون کې قربانیان ستاسو په نظر څومره لا نور له خطر سره مخامخ کېدای سي او مخامخ دي؟
کله چې په یو نظام کې د کوم قانون چې هغه نه پلي کېدل شي پلي کېدل وي هغه کې زیاتره قربانیان ښځې وي. متاسفانه لکه موږ په افغانستان کې تېر نظام کې د هغه قانون لاره مګر دومره تطبیقېده نه په هغه اندازه چې باید شوی و هغه اندازه نه و. ډېری ښځې د قربانیان و همدارنګه په افغانستان کې متاسفانه چې د ښځو حمایت هم دومره نشته، پشتیبانۍ نشته، داسې یو بیخي هغه په سترګه په درانده سترګه ورته نه کتل کېږي. دا د دې ثبوت دی چې په درانده سترګه نه ورته کتل کېدی، د دې ثبوت دی چې په بدو کې هم ورکول کېږي، د ناوړه عملونو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کېږي. په اوسنۍ حالاتو کې متاسفانه چې دوی اصلا کوم قانون نه لري، حتی هغه کوم بخش وم د وزارت چې هغه بیخي تبدیل کړی دی امر بالمعروف باندې، یعنی فکر چې افغانستان کې د ښځو لپاره اصلا قانون وجود نه لري. اوس حالات کې ډېری قربانیان ښځې نوي ځوانې نجونې دي چې تقریبا د دولس درس کلنۍ څخه نیولې ځوانان راځي هم پکې په هومر ښځې راځي چې په دې کې ډېرې ښځې هم د کونډیم دي، د سرپرسته خلک دي، د سرپرسته خلک دي د دوی څوک نشته چې د دوی ملاتړ وکړي او د دوی د داسې د میکانیزم نه شتون قربانیان همداسې کېږي.
بله مننه آغلی امیری. آغلی صبرینا حمیدی او آغلی هدیه امیری لمر سره ملمنی دی اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق تی روانه ده. اوس هم یو راپورت غوښنی سو او بیا به بیرته لخپلو ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. د طالبانو ته حکومت احصائیه او معلومات ملی اداره وای چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه جنیل اتلس کلنی څخه مخ کې واده ودیږي. د یاد ادارې د 1400 لومړي کال د سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د وجهې صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو سوی ده، په هلمند او هرات ولایتونو کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه 2.2% یاده سوی ده. په دې برخه کې به یو راپور ته غوږ ونیسو او وروسته به خبرو ته دوام ورکړو.
څلوردېرش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی چې درې ماشومان لري ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه. سنم وایي
پدر خانوادی بزرګ شدم که هم پدرم بی سواد بود هم مادرم بی
زه په داسې یوې کورنۍ کې لویه شوم چې پلار او مور مې دواړه نالوستي وه. په ټولیزه توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. دې خبرې ته یې پام نه کوه چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 40 کسیزه ده، او آیا زموږ لور د دې لویې کورنۍ له عهدې راوتی شي او که نه. 14 کلنه وم چې واده مې وکړ. له ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشحاله وم چې نوې جامې اغوندم او یو خوشحاله شپه به ولرم.
شما دوستای ما در کنار ما جمع میشن و ما یک شب خوش را می داشته باشیم.
سنم 15 خویند لري او په خبرې ټولې د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغه د خپل یوې خور د واده په اکل ازادي راډیو ته داسې ویل:
"ای خور ما زما کده خورت بود، یک سال خورتر بود، 15 سال سن داشت، به یک مرد کهن سال
یو خور می تر ما وړه وه او 15 کلنه وه. هغه یو سپنجری ته واده کړ چې و ماشومان درلودل، او لیو نیم کال ورسته د هغه د بنی زوی زما خور ووجله. هغه یو ماشوم درلود او د شپږ میاشتې امیدواره وه. زما د خور میړی هم وواژه او زما مور چې هغه کرملمنه وه هغه هم ووجله. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ درې کسان شهیدان شول.
حامله بود عرصه د یک روز از خانواده ما 3 نفر شهید شدن.
سنم د کورنیو ترمنځ ناوړه دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دې کار لامل بولي، او له نورو کورنیو غواړي چې د خپلو لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دې ورکړي. په همدې حال کې زرغونه ولي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمره او اجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه:
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډیر سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري، بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډیر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډیره شوې ده، او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړیستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوي او له ټولنې څخه ګوښه کیدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډیره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصائیه او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شاخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی، ویل شوي چې 28.9 سلنه نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2 سلنه او په کابل کې 28.6 سلنه ده، چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 90 کلونو ښځې 9.6 سلنه یې په 15 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصائیه او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو ترمنځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 40.9 سلنه او په ښارونو کې 3.3 سلنه ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د کار د جبرې او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسیز مجغله ازادي رادیو او ريد ازادي رادیو اونې زخ پرونه د از ما حق دی روانه د زموج ملمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه اميري لمش سره په دې خبرونه کې د استودیو کې وصل دي له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. اغلی حمیدی، تاسو په راپور کې واوریدل چې څه ډول جونی او کم په کم عمر کې ودونو ته اړستل کیږي، که تاسو په دې برخه کې زموج اوریدونکو ته څه خبري وکړي چې د کم عمر ودونه څه ډول باید پایلې لرلای شي؟
البته دا خو واضح او جوت هم ده چې د کم عمر ودونه هم فزیکي هم روحي او هم رواني ډېرې بدې پایلې لري، ځکه موږ بېلګې پایلې موږ بیخي ډېری موارد لرو چې هغه کسان چې په کم عمر کې واده شوي دي، مثلا دوی د صرف بدبختانه موږ وویو چې اکثره علمان په دې تاکید او تمرکز کوي چې د بلوغ بلوغ صرف هغې هماغه مرحلې ته چې جسمن یو دلی یو هغه جسمي بلوغ ته ورسېږي، نور دې ته نه ګوري چې هغه روحي بلوغ ته رسېدلی، هغه عقلاني بلوغ ته رسېدلی ده. هغه دې ته آماده ده چې مثلا ځکه د واده خپل دواړو جانبینو ته هم مسؤلیتونه متوجه کوي، هم وجایب ورته متوجه کوي، او هم د دواړو جانبو حقوق په دې کې واضح کېږي. کوم وجایب چې د واده د حق په اساس باندې یو ښځینه یا نارینه ته متوجه کېږي، هغه دوی ته آماده دي په دغه سن او یا په دغه مرحله کې؟ که نه دي آماده. موږ ډېرې نجونې کتلي دي، یا تازه خپله ډېرو بېلګو شاهد یم چې نجونې ما ته راغلي دي چې په هغه اندازه باندې دوی د فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي په دومره کم عمر کې، چې یعنی په 12 او 13 کلونو کې چې د دوی په وجود باندې یا په بدن باندې داسې سالم ازین یا د دې قتلونو قربان شوي، وجل شوي دي، وهل کیږي، تکول کیږي، روانا متاثره کیږي. د خپل د ماشومتوب په مرحله کې د ماشوم راوړل ته یا مجبور کیږي، یا خو طبعا د واده چې وسو هغې په ماده سنجونې لیدلي چې په 13 کلنۍ کې مثلا د خپله بېرته مور شوې ده، هغه به څرنګه وکولی شي چې د اولاد پالنه وکړي، هغه به څرنګه کولی شي چې هغه سالم اولاد نړۍ ته راوړي؟ روانن مثلا د یتا ځان وژنو ته خلګو لاس اچول دي، ځان سیزنه ته لاس اچول دي، د دې تر څنګ بعض نور مسایل دي چې راته د محرماتو د خوانه د خپل کورنۍ کې د جنسي غوښتنو سره مخامخ شوي دي، ځکه د اچاته چې واده شوي کې دي شاغې ماشومان او د ماشومان وي بیا کده نه دمنل شوي د خپل ځان ته مسائل کې چې دا مسائل کتمن شي، او د کورنۍ هلته خو د کورنۍ مثلا د غیرت او همت او د کورنۍ د نوم مسلې به تام دغه جلې قرباني واخې شوې ده، د ژوند د حق خپل شوې ده. د څه قضیه منګلارل چې د ویل شوې واته خبر ورته ورکړ شوې دغه څه مسلې قرباني و چې مونږه دا مسلې افشان شي، مونږه تا وژنو، بیا تا هغه جلې په د سالات کې راوړې و چې فکر کول چې دین د ژوند د حق خپل شو، سلور 15 هغه په کوما کې و، 15 بعد چې د کوما نه راغله نه هغه جلې چې قصه کوله زما د خپل اند یو فرش پروت ول د کورنۍ مشان ول چې د فرش لري کې چې دا به په وینو باندې ناول شي. انسان سره فکر وکي ان انسان د وینې نه د فرش ارزښت دی، نو د څه ډیره مسائل شته چې مثلا بیرته د کورونو نه تیښته، دغه سنجونو د کورونو نه فرار، جرمي اعمال او تلاس اچول، د تاوتریخوالي سره مخامخ کېده، هم فزیکي تاوتریخوالي هم رواني تاوتریخوالي، ځکه هغې عقلاني لحاظه کامل شوي نه دي، هغه د اهلیت مرحلې ته نه دي رسېدلي. څه چې د کورنۍ تقاضایي یا د واده د عقد تقاضایي او څه چې مثلا د کورنۍ د نورو غړو تقاضایي، هغه دې ته آماده چې هغه ټول د هغې غوښتنې سرته رسولی وشي، عملي کولی وشي. کله چې دا نه عملي کېږي، بیرته بیا هغه د ستونزو د مشکلاتو سره څرنګه چې مثلا په اول قدم کې هغې د تعلیم د حق نه محرومېږي، اوس خو حاکمه ډله محرومې کړې، خو دا څه واقع کېدل چې نجونې به وړې واده شوې د تعلیم د حق نه به محرومې شوې، د ستونزو سره به مخامخ وي، د جسمي لحاظه به متضررې شوې، د روحي لحاظه به متضررې شوې، یا تا ډېرې جرمي اعمالو ته مثلا ځان وژنه، ځان سیزنه، د کور نه تیښته یا د کور نه وتل، چې کورنۍ به هم دا مجبورولې، هم د والدینو دخوا چې ته زموږ نوم او نشان ستا خواته به ورباندې فشار و، دوی به مجبورې شوې چې په داسې سرنوشت به اغوسته شي چې د نور اعمالو به دوی قرباني شلې، او بالاخره حتی د سبیل منګلارو چې په دغه لارو کې خپل ژوند له سوار کو دی با مجازات لاندې راغلل، دی با مابوس شتلې. نو د یو انسان هغه راتلونکي ته به ستر زیان واوښتو د دغه ودونو په اساس باندې. او بلګې همدغه په عوض د دې چې واده د هغه کورنۍ دپاره د واده حق بنسټ ګڼل شوی دی، د کورنۍ د تشکیل دپاره، او بیا همدغه کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. که کورنۍ سالمه وي خو هغه به ټولنه به هم سالمه وي، سالمه افراد به ټولنې ته وړاندې کړي. او که کورنۍ د کورنۍ د حق د واده هغه مسایل چې ورته اشاره شوې ده، یا هغه مسایل چې علماو په تاکید او تمرکز کړی دی، زما د علماو نه هدف تنها دیني علما نه دي، طبابت په تاکید او تمرکز کړی دی، مثلا د نورو علمونو لکه روان پوهانو او دوی په تاکید او تمرکز کړی دی چې د واده د حق لپاره کوم سن مناسب سن دی، او دغه به د اتلس او یا شپاړس دایم اوسط سنده ایسته دی. ډېر دغه نشته چې حتما د په همدې سن کې څوک وادوي، خو هغه اوسط سن ته هم څوک نه ګوري. د هغې نه ښکته په سن کې په کم عمر کې په ماشومتوب کې اته موتو اشخاصو ته مجانینو ته وړې نجونې واده کېږي چې دا کورې ودان شي، دا به هم سن کې ورته هغه یو بل کس خپله قرباني خپله متضرر دي، یو بل کس ورته قرباني شي. نو پایلې ډېرې زیاتې دي. یو څو بېلګو ته ما اشاره وکړله.
مننه اغلی حمیدی. اغلی امیری، آیا تاسو هم داس پیشی په لیدلی دی او ریدلی دی چنجونی په کم عمر واده ته اړستل سیوی وی، او بیا یې څه ډول بعد پایلې درلودی؟
ما تقریبا همدی بخشی لس یولس کال نثار کړی متاسفانه موږ ته به داسې یو قضیه راتلي بشیر صاحب چې یعنی موږ به هغه په لیدو په یعنی حیرانه پاتې کېدو، ځکه په موږ په کوم قرن کې ژوند کوو. داسې جرګیان به راتللي چې هغوی به بدو کې اخیستلې وي، او میړونه به هغوی لاړو، بالخصوص بالخصوص یعنی ځای چې هغه پکې زیات دي، لږې مناسب خونه دي، او هغه چې داسې کېږي غوښتنه ورنه کوله، حال دا چې یعنی ډېر ټلیفوني نبدوس امکانات لرل چې هغوی سره دې اړیکه ونیسي، خو بالاخره دا دلی خپل ژوند ته په پای کې کېږدې څه شي کوي. دې کته نورې قضیې ورسره وې چې یو بل دلی و چې ورور قتل کړی وو، هغه په ځای کې ورکړی وه تقریبا وکاله ورسته ما هغه څنګه راوړې دا هغه در کړی هڅه هغه رانه وسته تو کله چې هغه قضیه موږ په مخ وړله، او دا درې موږ هغوی ته وسپارله، دا وایي وایي دا ټول لپاره چې داسې مراجعه کړې زمونږ یې وروسته راوړلې، هغه هم پکې ورسوله. او بدترینه 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 د دې حالت قرباني زه خپل یوم زه دې کله نوزه چې ما دې نه هم څنګه شاګر دوم نه هم څنګه شاګر دوم چې څه به د واده شي چې په لمنه په یوه کې نه کوي څه 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 کوي په څه څه کوي دې قدر وایي او زه مړ یم په مشکلات کې سره خو هم د شي څه چې په افغانستان کې ډېر ژوند دې مثال نه لرو دې دې دا دا چې دې مشکلات سره برابر اوسې.
اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، له دوی سره به خبرې وکړو او بیا به ملمنو تراسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
خور جان محترم تا ته سلام او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد له لغمان.
همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو زموږ ژغه د ازادي رادیو څخه اوري او د ازما حق د خبرونه روانه ده. همدرد صاحب، دغه موضوع چې د پکوچنی عمر باندې جونی ودونو ته اړستل کیږي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا دا ډول پیښه تاسو په خپل سترګو لیدلې دي؟
بله، خور ډیر مې لیدلې دي په افغانستان کې، او بیا خصوصا په دې ولسی خلکو کې کنه دا ډیر غټ رواج ګرځېدلی. ایسو حیثیت نه ورکوي څوک کنه دې جلۍ ته، مطلب دی او خپل خوښې کنه دې مالک خوښې دا دی، هغه واکدار دی، هغه سرپرست شي، بس په کومه توګه ده ته حق کاری، بس بیا نور دی چا پروا هغه کې نه کوي. ولو که هغه دې کور خلک هم خلاف نور بلا جلینا هم دا مغه سرپرست مغه خپل خواخه کوي. زه به درته یو بیل غوخه یم، هغه سره موږ سره د شیخانو کوم راځي نو دوی دغه قرض دوستي ول خور جانې قرض به ډیر کوار چانه بسار سبا په قرض واخیستل. بس یو ممدغه سره ګن کړپان خلک ملاغې نه قرضونه کول، هغه نه به زر غختل، هغه به 5000 ورکول. حال بس هغه کور کې به هم کې ناستا چا چې پیسې ورکول. نو لوري ورکار لیدل و وړه کوي بل ورځ سیخي کې ډیره واړه ولې درې سالور لکه کاردار ک ورته ویل وروره پیسې نه راکا. هغه ورته پیسې خو نهسته وای خانستا وای، بس بل جمعه دې لور ته واده بندوبست وکړه، موږ راځو که بیا دې تیار کړې نه ونو هم دسې در نه بیایو. نو کنه هغه جنۍ به همدغه سې لاس نیولې ترې بوتله او هغه مشران اوس مختورن ګرځي. نو اوس ته دې داسې خبرو ته سوچ وکړه خورې، چې دا دې کې اوس جلۍ له ځان نه خبره نه ده، نه هغه پیسې چې هغه د قرض کړي هغه خدای خبر په کومه لاره تللي و. د هغې ټوله زندګي هغه د خلکو سره یو سپین ږیري سړي ته ترې لاس نیولې بوتلله او ژوند یې ورسره روان کړی ده. کمرې کچوي نو هغه یې تېری هلته.
مننه همدرد صاحب چې تاسو د ناوړه دودونو په اړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړ. همدرد صاحب، دا څه هم ویل کیږي چې که ښځې شکایت وکړي هغه ته په بده سترګو باندې کتل کیږي، ستاسو په نظر څنګه دغه ستونزه حل کیدای شي؟
دا ستونزه زه خود زه حل کیدای شي خور جان کنه. زه خو خپل دغه نما نظر دا چې کله یو انسان خپل د ځان د خپل چار چوکات څلور اندامو د خپل بدن حق ونه پیژني، هغه نه بیا د بل چا حق غوښتنه خوشي د ما په نظر باندې احمقي ده. هغه په دې کنه چې اوس ګوره زه اوس یو خپل د ځان حق پیژنم، زه خو د یو پردي سړي حق هم نه پی معلوم، ځکه د هغې ما نه بیرته پوښتنه کیږي کنه. خپل د هغه غم ما سره نشته چې زه د هغه حقوق ما سره د خپل د ځان د حقوقو غم ده. نو زه دغه وایم چې د خپل د ځان د حقوقو په خاطر باندې د دوی چا حقوق څوک نه پی مالی، یاد دی که هغه خپل وي که هغه پردی، هزار د بیخي او یو زرې قدر د چا زړه ته نه رسوي. او خپل خو حق لري، د اولاد دومره حق لري خور جانې کنه، چې بیخي ډېر ځکه هغه ګوره وړکی نه وي پیدا شي، عملته هېڅ دنیا سره رابطه نه لري. همغه ما یې نهسې ویله شروع کې همغه خپل پلار او مور پېژني. هلی موږ خپله واړو وو همدغسې پلار او مور ته چې سړي ډېره غټه خپلو سرپرستو ته ډېره غټه تمه وي، او هغسې بیا هغه چا ته د خو تمه وي، د ښېګړې د هوساینې تمه دي، او هغه چا بیا په سیند او کوي یا د اور کې غورځوي. نو دا ډېره زیاته روي د ما په نظر باندې. دا داسې لکه یو بې زبانه مال چې اخلي او بس ته ورسره زیاته کوي. او انسان خو خپله ډېر کرامت او شرافت خو الله پاک ورکړی ده اشرف المخلوقاتو کې راغلی.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره مو خپل نظر شریک کړ. اوریدونکو، تاسو زموږ له ازادي راډیو اوري او د داز ما حق د خبرونه روانه ده. زموږ میلمنې اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه امیری دي. اغلی حمیدی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر باندې په اوسني شرایطو کې دا ډول راپورونه چې په خپله د طالبانو د خوا څخه خپاره شوي دي چې دوی ویلي دي چې په افغانستان کې څلوېشت سلنه پورې تر اتلس کلنه کم نجونې ودیږي، څلوېشت فیصد نجونې. دغه راپور د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې خپور کړی دی. دوی څه ډول کولای سي، کوم مسؤلیت لري د حکومت په توګه باندې طالبان، یا د حاکم په توګه باندې چې اوس کنټرول د دوی په لاس کې دی، چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي؟
البته مسئولیت خود هغه وخت مسئولیت یو چاته راځي کیږي چې هلته یو قانون موجود وي، هلته یو سند موجود وي، یو تګلاره موجود وي. دوی وایي چې موږ هغه اسلامي اساساتو ته، اسلامي جزاګانو ته باندې موږ عمل کوو، کوم څه چې اسلام ویلي دي د مجرمینو د مجازاتو په هکله باندې، کوم څه چې اسلام ویلي دي د او حنفي فقهاو ما مخکې مشاره وکړه چې 15 کلن د جلۍ دپاره تند بلوغ په دې باندې اتفاق کړی دی، خو به هلته بیا هغه خیار ورکړل شو چې که د 13 کاله عمر ته رسېږي د دغه واده نه رضایت نه لري، کولی شي چې هغه عدلي قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي. اوس په کوم ارګان ته څوک مراجعه وکړي؟ د طالبان د دې دپاره هغه میکانیزمونه، طالبانو هغه سیستمونه ټول ړنګ کړل چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره په اول قدم کې د ښځو چارو وزارت دی د مینځ ویړو هغه ساختارونه ټول لغوه کړل چې هغه د میرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره و. کوم هغه حقوقي اسناد چې هم نړیوال هغې ته نړیوال اسنادو ته افغانستان ژمن پاتې و، ژمنه کړی وه او مطابق د هماغه اسنادو یې خپل قوانینو کې د هماغه اسنادو محتویات راغستي او ځای په ځای کړي. هغه اسناد دی ملغا اعلان کړه، اوسه پورې دی هغه نه کوم اساسي قانون، اساسي قانون دی نه لري، د کوم حقوقي نظام تابعین دي. موږ ګورو چې د دوی په خپل دریځ کې اختلافات دي، خپل د دوی تر منځ په ډېری مواردو کې د دوی مختلف بیلابیل ډلې د دوی مختلف نظریات لري او تصامیم هغه څوک نیسي چې مثلا د همدې په دې خپل ګروپ کې تصمیم نیونکي ډله معلومه ده چې هغه د قندار شورا ده او هغه سخت دریځه خلکو. نو کله چې دوی د پاره او د دوی د خبرې چې تاسو واورئ، د دوی د چارواکو خبرې واورئ، د دوی هغه علما چې د دوی د ادرس نه غږیږي د هغې خبرې واورئ، هغې تاکید او تمرکز په همدې کوي چې والله صرف د میرمنو په وړاندې او د نجونو په وړاندې هغې جنسي لید لري، هغې د میرمنو د انکشاف دپاره، د میرمنو د پرمختګ دپاره، د نجونو د پرمختګ دپاره هېڅ کومه برنامه او هېڅ کوم میکانیزم نه لري. دغه راپور چې دوی نشر کړی، د دوی راپور په پایله کې دوی څه ژمنه کړې ده چې موږ به څه وکړو د دوی دپاره، کله چې سیستم موجود نه وي، کله چې حقوقي اسناد موجود نه وي، حقوقي چوکاټ موجود نه وي، پالیسي ګان موجود نه وي، نو هلته تمه نه ځي چې دوی که د دغه مازل دپاره ناست یا یو پالیسي تدوین کړي، یو طرحه جوړه کړي چې دغه مازل سره نجونې مخامخ دي، د طالبانو د ډلې د حاکمې ډلې پالیسي او دریځ دغه شی ده نه لري. دوی خپل دریځ نه دی څرګند کړی تر اوسه پورې د دوی مازل د مخنیوي دپاره. موږ هغه وخت د دوی نه تمه او توقع ویلی کېږي چې موږ وایو چې دغه اسناد موجود دي، نړیوال اسنادو ته دوی ژمن نه دي. کله چې نړیوال یا د ملګرو ملتونو استازي د دوی دپاره د بشري حقونو په تحفظ کې صرف بشري مرستې دی او میرمنې د دغه بشري مرستو په خاطر باندې او د جلب په خاطر او خپل د حمایت په خاطر خپل د غوښتنو په خاطر په یو شکل نه یو شکل دوی برمته نیولې دي او هغه نړیوالې ټولنې ته مخکې کوي او د دوی نه د یو ابزار په توګه دوی استفاده کوي، د یو وسیلې په توګه د میرمنو نه استفاده کوي. نو کله چې د دوی دریځ په دې شکل چې دوی صرف جنسي دیدګاه میرمنو ته ولري ووایي چې ښځه چې مغاټه سو مثلا واده وکړي یا یو چا ته ووایي چې ته یو میرمنه، یعنی په ټولنیزو بحثونو کې د دوی غټ غټ خلک موږ د دوی د بحثونه چې رسنونه اورو، کله د دوی د بحثونه ډېر دردونکي دي، د دوی د انسان په وړاندې د دوی فکر او دیدګاه په دغه شکل باندې ده. نو کله چې د دوی دیدګاه او تصور په دغه شکل باندې او کوم سیستم موجود نه وي، کومه اداره موجوده نه وي، سیستمونه دوی ړنګ کړي دي، د منځه وړل قوانین دوی ملغا اعلان کړه، کوم نوې پالیسي او تګلاره دوی نه لري، نه د نورو مسایلو د بهبود دپاره، که هغه اقتصادي مسایل دي، که هغه د فقر د کچې ټیټوالی دی، که مثلا فقط صرف همدغه فرامین دی متواتره فرامین یې ورکړه چې په څه شکل باندې میرمنې ګوښي ته کی، میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو او په څه شکل باندې د میرمنو د وروسته تګ دپاره دی سیستماتیک خنډونه جوړي دی. نو د دوی نه به تمه چې موږ وویل چې دوی دغه کار وکړي، دوی ته دا وړاندیز وکړو چې قانون دا شی وي او هغه کوم اسلامي اساسات هم چې دوی وایي چې موږ د هغې پ موږ عمري عدالت تامینوو، هغه په هغې شکل هم دی روان دی. د دوی فقط هغه د اسلام د اساساتو نه، د اصلي دین او سیاسي دین تر منځ دوی دین او مذهب هم سیاسي کړی دی. نو د سیاسي او مذهب او دین د مجرینو نه به موږ غوښتنه چې وکړو چې تاسو دغه شکل باندې مخکې لاړ شئ، او که غوښتنه ته کېږي هم دوی بیرته خپل شرایط وایي، او هغه خپل د شرایطو په وړاندې دوی هېڅ نوه ژمنه نه لري چې وکړي. زمونږ دا شرایط دي، وروسته د دې شرایطو د عملي کېدو نه به ځکه دوی په بار بار ژمنې وکړلې، بیرته خپلې ژمنې ماتې کړې، په ژمنو باندې خپل ونه درېدل، هغه په حق باندې وفا کول اسلامي اساسات لري. دوی په هغه خپل کوم عقدونه چې دوی کړي کومې ژمنې چې دوی د مراکې د مهال نه نیوله تر دې دمه پورې، دوی په یوه ژمنه خصوصا د میرمنو د حقونو په تحفظ په برخه کې او د بشري حقونو د تحفظ په برخه کې، د بیان د ازادۍ په برخه کې، دوی په یوه باندې معمل ونه کړو. وروسته د دوی نه تمه او توقع فقط هغه وخت کېدلی شي چې هغه کومې تګلارې نه چې دوی راغلي دي د هغه تګلارو مجرین او د هغه تګلارو هغه لیډران دوی ته ووایي چې تاسو اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې اوس خپل دریځ ته تغیر ورکړئ، اوس په دغه بل شکل باندې مخکې لاړ شي. نو د دوی نه تمه او توقع فکر نه کوم که موږ اوس دوی ته د کوم سند پر بنا باندې، ځکه نړیوال اسنادو ته هم دوی ژمن نه دي او داخلي هم دوی شی نه لري چې موږ د دوی نه غوښتنه وکړو چې تاسو په دغه سند ته په کتو باندې تاسو مخکې باید لاړ شئ.
مننه آغلی حمیدی. اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی، اوریدونکی به راواخلو، بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
او مننه البته محمد نبی احمدی هم بغلانه مې تماس دی، ولای محترم خدای وکړي جوړ روغ اوسېږي تاسو محترم.
ډیره مننه احمدی صاحب. تاسو د داز ما حق د خبرونه او یو د موضوع په اړه باندې کوم تبصره لري؟ مهرباني.
او خوشاله اوسېږي. البته وخت خو هر انسان حق لري په چوکاټ د اسلامي قانون کې، تقریبا هیڅوک نشي کولای ملالۍ چې چا حق تر واخلي. یعنی یو خو بشري حق چې نړیوالو وړاندې کړی ډېر مملکت وته، ډېر ستونزې هم پیدا کړي خلکو ته. یعنی تقریبا هغه اساس نه لري تقریبا د اسلامي چوکاټ سره. یعنی هغه خو اوس په لحاله کې، یعنی موږ تاسو دغه ټولنه کې یو اسلامي پیړۍ کې ضرورت شته داسې یو اندازې پورې خلک تعلیم وکړي، یعنی ډاکټر سیا، نرس سیا مثلا، نور عمر کې یعنی ضرورت لري خلک. یعنی مېرمنو ته ډېر ارجیا ستو وسو، بدبختانه چې وګورو افغانستان کې موږ ډېر ستونزې لرو. نو یو اندازه چې موږ تاسو فکر وکړو دغه بشري حق چې موږ زیاتره وخت کې ناري وو، یعنی ما مخکې ویل چې دا چندانې یعنی بعض خلک چې آګاه دي تقریبا هغه ته داسې سم نه ښکارېږي. یعنی ولې موږ قانون لرو اسلامي، یعنی تقریبا هغه کې هر سړی داسې فکر کوي چې هره مېرمن دومره حق نه لکه
نه رسېږي. احمدي صاحب، بله، تاسو فکر کوئ چې اسلامي اصول او اسلامي قوانین د بشري حقونو سره په ټکر کې دي؟ یعنی هغه د بشري حقونو پر بنسټ ولاړ نه دي، د انسانانو حقونو ته اولویت نه دی ورکړی؟
او بلې صاحب، دا خو د سره مانه ما خو موږ د شي وایو کنه اسلام چې کوم ارزښ ورکړی انسان لپاره، مسلمان لپاره، دا ډیر مهمه ده. یعنی په دې چوک مانه باندې، یعنی یو چوکاټ لري، هغه چوکاټ کې هر څوک نشي کولای خدای نه خاصه چې حق طلب کړي یا د حق پای مال کړي. نو یو خبر افغانستان کې دا ملالۍ جان ما دل پر زنګ مو چې موږ تاسو د افغانستان کې موږ ټولنه کې بیا د بل رواج دی، نه پښتو یو جرګه جوړی د پښتو په حساب لري، دلته طلب کیږي، دغه کې باید خلک علما مداخله وکړي، دغه خلک پرې دا بس سپینګری چې یو چا چې یو کوم مشکلات یا مثلا د کوم اغراض د خپل کور کې یا دی وایي چې موږ یو جلسه لرو تقریبا د پښتو په حساب لري، دغه کې واقعت اختلاف کیږي. نو په الهی قانون کې وګوره ملالۍ هیڅوک د چات نشي پایمالولای، که اماراتي، که بل څوک، کلیوال سړی. نو ولې چې الله پاک انسانانو ته ډېر کرامت ورکړی، دا ډېر مهمه، یعنی انسان ډېر ارزښت لري په اسلام چوکاټ کې. نو دغه کې باید خلک فکر وکړي. او بل مخکې ما ویلې دغه پښتو ټولنه کې وګوره دلته یو بد رواج ده، یعنی داسې خلک دي یو جګه مسله راځي، یو ځوان جلی سوال کله جلی یو زړه سړی ته ورکی په علاقه اندر سپ سی وي، دغه یو اختلافي ده، دغه غرض لنده، دغه ته باید خاص د افغانستان خلک یا علما ډیر خاص توجه وکړي، دغه دوه دستور باید ورکی، دغه چې موږ ناراض یا سنور خو اسلامي شوکات کې موږ ارس غواړو، او ان شاء الله موږ ته اسلام راکړي دي، دا به خامخا موږ نسو نه اخسلای.
بله مننه احمدی صاحب، زه فکر کوم چې موږ میلمنو هم دا خبره وکړل په اتفاق سره چې د دوی په نظر باندې د افغانستان اساسي قانون، مدني قانون، فاميلي قانون ټول د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و چې هغه اوس نور نه عملی کیږي. په دغه قوانینو کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم موجود و چې اغلی حمیدی یې یادونه وکړه چې دغه هم د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و، او که څه هم په بشپړه توګه باندې لکه اغلی امیری چې یادونه وکړه مخکې دغه قوانین نه عملی کېدل، خو بیا هم قوانین و پر ځای باندې افغانستان قوانین درلوده چې هغه اوس نه عملی کیږي، او پر دغه باندې بحث کوو چې څه کېدای سي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخه ونیول سي او حکومت د طالبان حکومت د یو حاکم په توګه باندې څه کولای سي چې د شوزو ژوند خوندي کې او دوی د دغه ظلم څخه غلي حمیدی هم دا پښتنه ستاسو مخته چې د خلک څنګه کولای سي چې د دغه ډول اعمالو څخه لاس واخلي چې خپل کوچنی لونی ودوي.
البته د انسان هغه د هم په تربیت کې او هم په رشد کې او هم په بقا او انکشاف کې خصوصا د ماشومانو مختلف محدودیتونو کې مختلف مسؤلیتونه دي چې کورنۍ خپل مسؤلیتونه لري، دولتونه خپل مسؤلیتونه لري، حاکم نظامونه خپل مسؤلیتونه، ټولنه په بعض مسایلو کې خپل مسؤلیتونه لري. حتی په ډېری وختونو کې که موږ تاریخ اوږدو ته وګورو یا خپله افغانستان ته وګورو، دغې جغرافي ارزښتونو ته وګورو، ډېری مسایل د تعاملاتو د مخې رعایت شوي دي. مثلا میرمنو ته احترام، په یو وخت کې مشرانو ته احترام، دغه مسایل چې د یو تعامل په هیڅ قانون کې نه راغلي، خو د یو تعامل د مخې یو منل شوی عرفو هلته رایج وي. کورنۍ کولی شي چې په دغه برخه کې مثلا اول خو ځان به خبره کړي، ځکه موږ په هغه جغرافیه کې چې افغان خلک یا د افغان ولس ژوند کوي، هغه جغرافیه خپل ارزښتونه لري. خصوصا مسلمانان چې اکثرا اوسیدونکي د افغانستان دي، موږ نورو د نورو مذاهبو خلک هم په افغانستان کې پخوا هم لرله، اوس هم شاید بېلګې موجودې وی لرو. مسلمانان هغه خپل ارزښتونه لري چې په دغه ارزښتونو ته باید مسلمانه کورنۍ ژمنه پاتې شي. هلته په د نفوسو په زیاتوالي کې موضوع شته دی، څه رقم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. که یو کورنۍ په اول قدم کې په هغه شرایطو کې ژوند کوي چې هغه د اقتصادي لحاظه بس یا نه ده، هغه د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده، هغه په دې باندې مطمئنه ده چې زه د اولاد د روزنې او د پالنې دپاره نه اقتصادي توانایي لرم، نه فزیکي توانایي لرم، نه کولای شم چې ښه انسان او ښه مسلمان ټولنې ته وړاندې کړم. په هغه وخت کې کیدای شي چې دا د دې مسلې نه په اول قدم کې دومره تعداد اولاد دی راوړي چې وکولای شي چې د هغې روزنې او پالنې ته رسېږي وکړي. په دوم قدم کې د اسلامي اساسات زیات په تاکید او تمرکز او ورورم په تاکید او تمرکز وکړو چې هدف د بشري حقونو نه هم هغه حقونه نه دي چې په هره جغرافیه کې حقونه مطابق د هماغه جغرافیې د ارزښتونو غوښتل کېږي. هغه بشري حقونه دي، هغه انساني حقونه دي چې د افغانستان په جغرافیه کې ارزښت په اول قدم کې اسلامي اساسات دي، منل شوي دود او عرفونه دي، مدون قوانین دي او انساني کرامت ته درناوی دی. دا د اسلام اساسات هم په مساواتو په عدالت باندې تاکید او تمرکز کوي، خپله د اسلام دي. نو دغه مسایلو ته باید پاملرنه وکړي او عادلانه نظام په کورنۍ کې سبب د دې کېږي چې د کورنۍ د افرادو هغه حقونه
سمه شکل باندې یاد شي. مننه غلی حمیدی. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی. د میلمنو څخه مننه کوم او بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.